درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. په تیره بیا طبیعي پیښو ته کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د پریکړې له مخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقونو مسئلې ته ډیر پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي کیږي. د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. دغه جسدونه د بیلاروس یو روختون ته وړل شوي دي. په دغه هیواد کې د افغانانو د شورا غړیو ویلي دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغو افغانانو مړي په روختون کې پراته دي او د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. د راپور له مخې دغو کډوالو غوښتل چې د بیلاروس له لارې پولند او بیا لویدیځې اروپا ته ولاړ شي، خو د یخې هوا له امله یې ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مړو شویو کسانو نومونه تر اوسه له رسنیو سره شریک شوي نه دي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماټان روانه اونۍ په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. د ډلې په ورستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د شړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سشکال په دغه هیواد کې د پرو سشکال پرتله 85% بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پولیس وایي نامعلومو وسلوالو تیره شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هلې ځلې کوي. په یو لیک کې خبرداری ورکړی شوی که ښوونځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړوي. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایه قوې میزان خبری آژانس راپور ورکړ. وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون پلی شو. د کردستان د بشري حقوقو ډلې ظاهرا د دغو اعدام شویو ژغونه خپاره کړي دي چې دوی څرنګه وهل شوي او څرنګه د کورنۍ غړي د اعترافونو لپاره په زور مجبور شوي دي. د بشري حقونو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او په زور اقرار ترې اخلي. د غزې اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. دا حمله وروسته تر دې وشوه چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله ګڼي. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې دوی د ډزو داسې ژغونه اوریدلي دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه دي. او د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا نن په خپل اکسپانا یا په خواني ټویټر کې لیکلی دی چې په وډیش ولایتونو کې یو سلو نه اتیا کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوی دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راورسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه، د کورد وسلوالو او داعش پر ضد عملیات زیات شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. 2023 کال په ختمېدو دی. یوازې یو ورځ ورته پاتې ده. دا کال د افغانستان لپاره د طبیعي پیښو له نظره څنګه کالو؟ د دې کال په اکتوبر کې په هرات کې زلزلې پیل شوې چې ډېرې ورځې دوام وکړ. په دغو زلزلو کې شاوخوا 2000 تنه مړه شول او لسګونه زره خلک بې کوره شول. د افغانستان پر ګڼو نورو سیمو د وچکالۍ ناوړه اغېزو سیوری خوړولی و. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې له وچکالیو سره مخامخ دی. د څو لسیزو پخوا په شان ورشتونه نه کیږي او دا په داسې حال کې ده چې نفوس زیات شوی او خوراکي موادو ته اړتیا هم ډیره شوې ده. د طبیعي پیښو له کبله د افغانانو د کړاوونو پیټۍ له پاکستان او ایران د سلګونه زره افغان کډوالو ایستلو نور هم دروند کړی دی. په دې خبرونه کې به نه یوازې د تیر کال طبیعي پیښو ته کتنه وکړو، بلکې په دې به هم خبرې وکړو چې څنګه د پیښو په مهال د سرومال د تاوانونو د کمیدو لارې چارې وسنجوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د اوبو او بندونو متخصص ښاغلی نسیم سمون او همداراز د اوبو د مدیریت څیړونکی ډاکټر نجیب الله سدید چې په جرمنی کې میشته. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم نظر څرګند کړئ. لومړی ښاغلی سمون، ستاسو په نظر 2023 کال د طبیعي پیښو له نظره د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
سلام سروان صاحب، تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. 2023 کال بلکې تر دې مخکې کتیر دوه درې کلو ته وګورو، په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله همدارنګ د چې البته سیاسي پیښې هم ورسره مل شوې، دغه زیانونه بیخي آفات بیخي زیات شول. یو د وچکالۍ مسله وه چې په تیرو درې کلو کې موږ په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ شاهدانو، او د هغې سره بیا جوخت په افغانستان کې سیاسي تحولات چې بشري ناورین هم ورسره یوځای سو، دغه کړکې چې دغه بحران نور هم تشدید ک. افغانستان خو معلومه خبره ده چې د وچه جغرافیا او وچ اقلیم کې ایثار ملک ده، او هر کله چې په دغه ساحه کې یا په دغه سیمه کې کوم وچکالی راغلی ده، نو هغه تر ټولو زیات زیان چې اړولی د هغه کلیوالي سیمو ته اړولی ده. په داسې حال کې چې د افغانستان 80% نفوس چې دغه په کلیوالي سیمو کې میش ده، او د کلیوالي سیمو د کلیوالي خلکو هغه د معاشیت اصلي سرچینه چې ده هغه کرنه او مالداري ده. نو په هغه صورت کې چې وچکالي دغه خلک نشي کولی چې د خپل د ورځنی معاشیت لپاره منابع په لاس کې ولري، له دې کبله افغانستان بیا په داسې وضعیت کې له ناورین سره مخ کیږي. او پر دې سربیره چې وچکالي و، وچکالي خو تیرو دوه کلونو کې دغه وچکالي په افغانستان کې ستا ده، په منطقه کې وروستۍ زلزلې چې په هرات کې وسوې دغه هم ډیر زیات، یعنی د افغانستان په تاریخ کې هغه تر ټولو قوي زلزله چې سب سوه د فکر کوم 1990 کال نه را په دې خوا چې وروستۍ قوي زلزله په هرات کې په تخار کې سوې وه، تر هغې وروسته دا تر ټولو قوي زلزله وه چې ډیر زیات تلفات یې واړو، یعنی له انساني تلفاتو له اړخه او هم دغه د شدت له اړخه قوي هغه وه. او پر دې سربیره یو بل ناورین چې اوس تازه افغانستان سره لاس او ګریوان دغه دی، د اړوالو د راشړلو ناورین دی، یعنی هغه کډوال چې زمونږ تقریبا شاوخوا 15 میلیونه یا تر دې زیات، یوازې 15 میلیونه افغانان یوازې په پاکستان او ایران کې میشتي، او د دې یوه برخه د اوس پاکستان عملاً د خپل هیواد نه د افغانستان په لور خپل وطن ته هغه کې اخراجي. نو دا په ټوله کې ویلی شو چې 2023 کال د افغانستان لپاره د خصوصاً د بیوزلو افغانانو لپاره ښه کال نه و، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې یعنی امکانات ډېر زیات محدود دي. په وګورو د حکومت په سطح هم د پیښو ته لازم رسیدګي نه کیږي، ځکه چې دا خو کافي امکانات غواړي. نو له دې اړخه د افغانستان اسي پذیري بیخي زیاته وه، او بیا هم ویلی نه شو چې راتلونکی کال به څنګهوي. البته تر اوسه پورې دا اوس چې د اورښتونو موسم دی، یعنی ژمی ده په افغانستان کې، هغه نو په هغومره چې اټکل کې د اورښتونه نه دي سوي، نو د راتلونکي کال لپاره هم موږ نشو کولی ووایو چې د اورښت له اړخه به څنګه کالوي، او همدارنګه ایران سره هم زمونږ د ماجرینو د سرنوشت مسله معلومه نه ده. که چیرې ایران په داسې یو اقدام لاس پورې کوي چې هغه هم له هغه ځای نه افغان مهاجر راشړي، نو کېدای شي دغه ناورین نور هم تجدید شي.
بله، ډېره مننه سمون صاحب، لطفا وکړو. ډاکټر صاحب سدید، ستاسو په نظر استاد ښاغلی سمون ویل چې وچکالي په دې کار کې هم ډېره وه، له ورتیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي؟ فکر کوي چې دا کال تر ورتیر کال هم د وچکالۍ له نظره شدید و؟
تاثیر بیا سو چند کی گی تاسو لے یا اوخه کال نه وچکالی کال ته داخليږي، او بیا به دوم او دریم کال کې متاسفانه بیا تاسو لیا وچ کال نه بل وچ کال ته داخليږي، نو ځکه تاثیر یې سو چند کیږي. متاسفانه زموږ هیواد اوس په دریم کال دی او یو ډیر شدید وچکالی کې قرار لري، چې ډیر زموږ زراعت او کرنه ورڅخه اغیزمن شوی دی. لے وچکالی آخوا اگا بل تاثیرات چی مونگ لی دلی دی پو ساک کال کے اگا دے شگو توفانونا و دا توفانونا پو دے غرب دے افغانستان پو غرب کے سابقا لری علتا یاو دے بادونا یاو دہلیز دے جغرافیی لحاظا تشکیلی گی، خو ساک کال زمونگ پو شمال کے هم دا توفانونا دیر شدید و او دا توفانونا ځان سره شګي او خاورې او ډوډۍ حتی تر کابل او حتی تر پشاور پورې انتقال کړه. او دا یو بل
استاد دې دلیل څه دی؟ دلیل دا ده چې وچکالی و، ډېرې ځمکې په دښتو بدلې شوې، دا و که څه؟
بالکل، کله چې تاسو وچکالی ولرئ نو د ځمکې هغه پوښ، هغه نباتي پوښ متاسفانه متضرر کیږي، هغه بیا خاوره د تخریب په مقابل کې نشي ساتلی. نو تخریب د باد په واسطه زر صورت نیسي، هغه بیا ډیر خاوره په هوا کې ځان سره انتقالوي. هغه بل موضوعات دا و چې د اوبو د کمښت له امله زموږ د هیواد همسایهګانو سره لانجه و. په اول په سال کې د اول سکال مونږ او تاسو د ایران سره په لانجه کې واوښتو، او هغه د هلمند سیند د اوبو د کمښت له امله و. او بیا دا لانجه عمره هغه وخت حل شو چې ایرانی پلاوی هلمند سیند ته هیات راولېږه، هلته اندازهګیري وکړه، او هغوی هم په دې پوه شو چې دلته تر 90% اوبه لږ شوي دي، او یو ډېر وچ کال دی. هغه مونږ او تاسو ګورو چې بل موضوع چې ډېر ماترا و، هغه د ملخانو ډېر بې ساره رشد په شمال او شمال ختیځ کې. د ملخانو هم ډېر اغیز په زراعت او کرنه باندې دی، ځکه چې کله وچکالی وي بیا ملخانو هم ډېر په سری توګه رشد کوي، او هغه لږ زراعتي تولیدات هم چې وي هغه هم متاسفانه متضرره وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. دا تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې خپرونه کې د تیر کال هغو طبیعي پیښو ته کتنه کوو چې په افغانستان کې نسبتا ډېر خلک اغیزمند کړل. د اوبو او بندونو متخصص نظیم سمون او همداراز د اوبو د مدیریت څېړونکی په جرمنی کې میشت ډاکټر نجیب الله سدید زموږ میلمانه دي. که تاسې هم غواړئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، د واتساپ شمیره اعلانوم، وروسته ټلیفون راته وکړئ یا د واتساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 301 111 دا شمیره بیا واورئ. 00 420 301 111 ښاغلی سمون د وچکالی مسله لډیرو کلونو رئیس افغانستان ته ورلغاړې ده، د مخنیوي کومه چاره یې هم شته؟
بله، وچکالی خو چې دا ټول طبیعي آفات چې دي هغه د ډېرو مختلفو هېوادو کې د خبرداری سیستمونه دي، یعنی آمادګیان ورته لدی هغوی، که هغه زلزله ده او که هغه سیلابونه دي، که هغه وچکالي ده او که د اقلیمي تغییرات او نور منفي تاثیرات دي، د دې لپاره تدابیر شته. خو متاسفانه افغانستان کې دا تدابیر بیخي کم دي، یا دا چې ووایي په نشت حساب دي، ځکه زموږ وضعیت د نور نه ډېر زیات متفاوت ده. مثلا د وچکالي لپاره په نورو هیوادونو کې هلته د هر کال اړوند ادارې چې هغه د اوبو د برخې د تنظیم یا د اوبو د مدیریت ادارې، هغوی وضعیت ته په کتو باندې د راتلونکو څو کلونو دپاره وضعیت تحلیلوي، د هغه امارو ارقامو په اساس باندې بیا خپل تدابیر نیسي، او هغوی ته معلومیږي مثلا چې کوم کال کې که هغه زیات تابي کال وي اوبه باراني کال وي، هغوی خپل تدابیر لري، کوم کال کې چابي کال نه وي او اوبه کمی هم خپل تدابیر لري. نو په مجموع کې داس تدابیر سچ کولای شو دغه پاسه د وچکالۍ اغیز راکمې کو، البته مطلق اغیز لمنځ نه سوړل ولې اغیز راکمولای شو. مثلا افغانستان چې د کال دولس میاشتو کې یوازې 15 سالور میاشتې ورخت لري، مونږ کولای شو چې هغه ورختونه چې په دغه موده کې کیږي مونږ هغه د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره لازم زیربنا یا تاسیسات یا بندونه جوړ کړو، یا همدارنګه هغه طبیعي یخچالونه چې زموږ له وخت مخکې اوبه کیږي او هغه موږ د هغه په اساس کولای چې بیا د کال په اوږدو کې په خپلو سیندونو کې اوبه ولرو، نو د هغه اوبو د مهار دپاره د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره هم تدابیر شته ده. یا دا چې د اوبو د مصرف په هغه کې د تغییراتو دپاره ځینې تدابیر مدیریتي او ځینې هغه مسایل شته دي چې تر لاس لاندې ونیول شي پر څو هغه د وچکالۍ د اغیزې راکمې کې اثرات راکم کړي. نو متاسفانه په افغانستان کې داسې تدابیر نشته دي، ولې هر کال مخکې سدي صاحب اشاره وکړله کله وچکالۍ چې په لومړی کال پیلېږي هغه اغیزې چې بیا دوم کال ته غځېږي هغه اغیزې څو چنده زیاتېږي. مثلا په تیرو درې کلو کې چې وچکالۍ په افغانستان کې دا اوس هم دوام لري، دغسې یوازې سږ کال موږ په لویو ښارونو کې ځمکې لاندې د اوبو د ساتي د ښکته کېدو شاهدانو په کابل کې نه جز خپل د دې خارو سیدونکو یم از ګورم چې سکل اکثر په مناطق خصوصا په مرکزی سیمو کې خلکو مغز جوړه ساګانې تر سل نه پورته، یعنی یو نیم سل متر ته تر 200 متر پورې وهلي، چې دا کې په تاریخ کې به ساري غوي. نو دا چې کسا کال بیا د اوس چې د ورختو موسم د کورختي ونسي، نو راتلونکي کال بیا هم د وضعیت ممکن د تیر کال په نسبت نور هم نغسی وخیم سی. نو متاسفانه د دې لپاره زموږ په هیواد کې خاص لازم تدابیر نه سم په نورو هیوادونو کې ست دي. وی وضعیت پیشبینی کوي د میټرولوژیکي ارقام او هیدرولوژیکي ارقام په اساس باندې هم تدابیر نیسي. نو زموږ خو دغه کوسنۍ کړکی چې د یو بودی نه د څو بودی ده، کاغه د اوبو کمخ ده، کاغه سیلابونه دي، کاغه خاکبادونه دي. اوس سکل یوازې زما چې په یاد راځي درې څلور ډېر قوي خاکبادونه دي افغانستان د شمال ختیځ نه چې د قرقوم دښتې او د مرکزی اسیا هیوادونو نه بعد هغه بادونه رالو تا تر کابل پورې غږیز را رسیدلې. یعنی دا لومړی ځل ده چې زه داسې یو وضعیت کوم د خپل دي اقلیمی تغییرات او د منفی اغیز او مغناور هغه دي تاثیرات دي. همدارنګه موږ د هوا کې یعنی فوق العاده تغییرات ګورو، یعنی اوس کابل کې جمعې ده جدي میاشت ده، په جدي میاشت کې هوا ګرمه ده، دا خپل هم په د اوبو په منابعو تاثیر لري، هم په روغتیا باندې تاثیر لري، هم په مجموع کې اکولوژي باندې تاثیر لري. د هوا ککړتیا یو بل ډیر لوی ستونزه د افغانستان لپاره په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي تغییراتو یعنی د هوا د ککړتیا یا د هوا د تودوخې عامل نه ده بلکې قرباني ده. موږ په دغه کې ډیر کم فیصدي سهم لرو د نړیوالې د هوا په ککړتیا کې، ولی تر ټولو ډیر متاثر هغه ځانمنون کې یعنی هغه سی پذیره تری منګ یو نو زمنګ دا مشکل چې سو بودی د څوړخونه لدی متاسفانه بیا زمنګ امکانات هم کم دي او په دې برخه کې چې هغه کوم مالی امکانات ست دي مثلا نور هیوادونو ته هم مساعد دي موږ هغه ته لاسرسی نه لرو همدغه د اقلیمي تغیراتو په برخه کې نړیوال بنسټونه دي د کال تر 15 میلیارد ډالرو پورې د اقلیمي تغیراتو له وجې متاثر هیوادونو سره کومکونه کوي مګر موږ متاسفانه د کومکونه نشو ترلاسه کولای نو دغه مسایل دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. فکر کوم یو اوریدونکی لرو اول به دته ورشو. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست.
سروان سے سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني
سروان صاحب دغه خو یو خو چکلی پروش کله مل بارانونه وسوبل وسل ته خلک بس یو نیم سل متر 200 متر د سی برمی وی بس هم داسه وبد نه راکاج بالا هندارې وټه ډیری او په خو خو د سی و چې د مل بارانونه وس وسم داسه ګرز غبار دوړي بشیم نسته او د بندو دغه خصوص داسې سر نه خلاصي چې سیلا بمراسي او به زاین دمي او داسې بس رواني بالا خپل پر مخ روان جباران وسو بولاړ سپیری او زا برموت چغیدل دي بس پر یو جری د کمنیو برموي بالا هم داسې وبر کاجګر د ورځ د شم چاینو
ټک. بله بیرم
داستون د بالا
بس کله شو وس لکم زاین خبرې کوي لکم ولایتنه
د پاران مسارمان
شاسب ډیر مننه. ارمانونه مو پرشه. ډاکټر صاحب سدید دوی ته تاسو څه وایس د دې برمو مسله ډیره عجیبه مسله ده. کابل او نور شهرونو کې هم چې د وبو ساته ټیټه شوې ده خلک له برمو سره تړي دي وبو له بدریغه استفاده سره تړي په کلیو په ډیرو اطرافي سیمو کې بیا الته ژوري برمی کندلې دي څاګانې کندلې دي او وبو داسې بی ضرورت حتی وای راباسی په دې اړه څه وایس خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ډیر مننه. متاسفانه دا ناورین ده ځکه چې تاسو وګورئ په افغانستان کې د ډیرو ښه کیفیت لرونکې ځمکې لاندې اوبه نه استفاده کیږي او په یو کیلو بانجان رومي د تولید لپاره تاسو 300 لیتره اوبه ته ضرورت لري او هر لیتر اوبه لس افغانۍ قیمت لري. اوس تاسو وګورئ یو کیلو بانجان په کابل کې لس افغانۍ خرڅېده. دا متاسفانه د پایداری له لحاظ د منطق د زراعت د منطق له لحاظ چې باید تاسو باید ګټه وکړي خو متاسفانه دا په تاوان کې روان دی. خو خلک اوس داسې فکر کوي چې دا ځمکې لاندې اوبه دي دا نه خلاصېږي او دا ټولو لپاره دی. دا متاسفانه ډېر یو غلط تعبیر ده. د ځمکې لاندې اوبه هم خلاصېږي او ځمکې لاندې اوبه چې کله خلاص شي او سطحې راټیټ شي بیا داسې ناورینونه لکه چې د ځمکې هغه سطحه بیا ناستې کوي په ځمکې کې درزونه راپیدا کیږي دا ډېر غټه ناورین بیا رامنځته کوي. متاسفانه دغه تاثیرات زموږ خلکو ته دومره واضح نه دي او هغوی په دې باندې نه پوهیږي. زمونږ او تاسو همسایه ملک ایران پخوا په دغه مسیر کې روان شوی دی. هغوی ته کومګه هغوی ته ځیر شو نو د ایران د تهران په هومه کې د نږدې کې د ځمکه ناشته الته تر 20 سانتي متر په کار کې ده او په ځمکه کې ډیر غټ درزونه هم ایجاد شوی دی. او مونږ او تاسو هم لري نه یو چې په د کابل او په یو شمیر غټو شهرونو کې هم په اطرافو په ولایاتو کې په ځمکه کې درزونه ایجاد شي او دغه درزونه بیا تمام زیربنایي خوندۍ او سړکونو ټولو ته زیان ورسوي. نو دا ناورین متاسفانه په افغانستان کې دا یو علت چې دا ناورین له کنټرول وتلی دا هغه دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې یو خو زموږ قوانینو په دې باره کې ډیر ضعیف دي او ډیر ناقص دي او بل د قوانینو تطبیق متاسفانه موږ او تاسو مشکل لرو. په افغانستان کې باید داسې قوانین وي چې د ځمکې لاندې اوبو د استخراج نه مخنیوی وکړي او کاهش ورته ورکړي او په بدیل کې باید خلکو چې د ځمکې لاندې اوبو باسي باید دوی بیرته دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي ځکه که تغذیه نشي بیا د اوبو سطح ټیټیږي او بل اخر خلاصيږي.
په څه ډول تغذیه کولای شي؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې څه ډول کولای شي چې تغذیه یې کی.
بالکل، تغذیه ډیره آسانه ده. مونږ او تاسو په اطرافو کې دندونه جوړول شو، مونږ او تاسو د خندقونه باسل شو، دا ډیر په اسانۍ توګه د کوچنۍ بندونو ډیر ښه ګټور تمام شوی دی. په مونږ په هیواد کې کوچنۍ بندونه ډیر داسې ساده تخنیکي جزئیات لري، داسې مغلق نه دي، له ساده وسایلو او موادو څخه مونږ کولای شو چې داسې بندونه جوړ کړو، خندقونه وباسو، خندقونه وکیندو. په اشهر کې هم دا کیږي، او دا کدا نه وي کای مونږ او تاسو دا بیلانس د استخراج او د بیرته تغذیه برابر نکړو، نو مونږ او تاسو د یو ناورین خواته رواني. متاسفانه په ډیر ولایتو کې دا ناورین لاسو کالو په دې خوا شروع شوی دی، او دا متاسفانه ښه زیر نه دی زموږ هیوادوالو لپاره. باید په دې باندې پوه شو چې د ځمکې لاندې اوبه خلاصیږي، او باید چاره یې له همدا ننه وکړو.
بله سیب، ډیره زیاته مننه سمون سیب. همدغه سی کندی بولی، هر څه چې بولی، د جمهوریت په وروستي کال کې په کابل کې عملی شول، او د طالبانو حکومت هم په ځینو ساحو کې ویلي دي چې همداسې کندی وباسي چې د باران اوبه ذخیره شي، یا واوري هلته واچوي چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته ډکې شي. دا څومره مؤثرې دي؟ آیا تر مخکې چې کوم دا کار شوی و څه نتیجه یې لرلې ده او که نه؟
د جمهوریت په آخرو کې خو دغه د کورونا وبا په مهال چې کله قرنطین راغی، ډېر خلک وزګار شول. بیا دلته د ملي پراختیا شرکت یوه طرحه وړاندې کړله چې څنګه کولی شي د کابل ښار د واټر شیډونه یا دغه شیلې چې دي کله چې بارانونه کېږي، ورښتې کېږي، دغه د اوبو جریانونه جوړوي، نو دا باید په هماغه غرو تپو کې کندې ورته وویستل شي. نه یوازې دا چې هغه د اوبو د شدت به راکم کړي، بلکې ځمکې لاندې اوبه به هم هغه کې تغذیه کړي. ولې دا یو کوچنۍ هڅه وه، یعنی سراسري نه وه. نو په دې اساس مونږ نه شو ویلی چې د دې اغیزې به ډېرې زیاتې مثبتې وي یا ملموسې وي، خو ښه پیل وه. نو بله مسله په د ښار په ښاري سیمو کې هغه د مصنوعي ریچارج یا مصنوعي تغذیه میتودونه دي چې هغه د دفترونو او عامه تاسیساتو دننه جذبي څاګانې استعمال کیږي، بیا دا د باران اوبه هلته سوق کیږي، جذبیږي. دا ډېر ښه میتودونه دي، خو دا یوازې زمونږ درد نسی دوا کولی، ځکه دلته په کابل ښار کې او په نورو لوی ښارونو کې، هرات او کمزار د ننګرهار ده، دلته غټ مشکل هغه د اوبو د مصرف او بیرته د ریچارج ترمنځ یو منفي کسر یا بیلانس ده چې دا په دې شیانو باندې نه جبرانیږي. یعنی د نفوسو چټکه وده او د اقلیمي تغیراتو اغیزې چې دي، دا نسبت هغه څه ته چې موږ فکر کوو ډېر زیات په شدت سره روان دي. نو په دې اساس باندې یو اقدام باندې، یو پروګرام باندې دا مشکل نه سي حل کېدای، باید یو جامع پروګرام د دې لپاره لاس لاندې ونیول سي. مونږ هممهاله به څو کارونه وکړو د ځمکې د لاندې اوبو د کابل ښار یا نور ښارونو کې د دې مشکل د حل لپاره. اول دا چې ځمکې لاندې اوبو باندې د فشار راکم کړو، یعنی نورې بدیلې لارې ولټو چې کابل ښار کې پخوا په دې برخه کې ډېر زیات طرحې موجودې وې، ځینو باندې کار وسو، ځینې همداسې نیمګړې پاتې شوې چې هغه شاوخوا د کابل ځینې د اوبو منابع دي، څنګه کولی شو د هغه له لارې اوبه کابل ته انتقال کړو تر څو ځمکې لاندې اوبو باندې مصرف راکم شي. بل همدغه د مصنوعي تغذیه ریچارج میتودونه دي چې دا باید په هر کور او په هر ځای کې جبري کړای شي. اوس دغه د سولر غټ مشکل ده، شمسي چې د مخکې ورور هم زنګ وهله، او په جنوبي ولایتو کې متاسفانه بیخي وضعیت وخیم ده. هلته د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېرحمانه او بېباکانه ډول راایستل کېږي، او تر تاسو به اورېدلي چې اوس هلمند د خلکو دپاره یو مثال د طنز ده. یعنی که څوک هلمند نوم یادېږي، وایي چې هلته احتیاط کومه ده چې برمې ته به ولوېږي، یعنی دونه برمې وهل شوي. نو دغه مشکلات دي، او د دې لپاره جامع پروګرامونه پکار دي چې تر څو موږ وکولای شو دغه وضعیت کا مطلق دې ته د حل لارې نشو پیدا کولای، دغه اغیزې یا تاثیرات را کم.
نو متاسفانه دا ډیر کار غواړي او زمونږ امکانات او منابع ډیر محدود دي.
ډیر مننه. سلامات اوسې. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم. سلامونه نیک احترامات تیم من خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وست. از درجه ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم.
ګور دې سلامات اوسې. مننه.
نو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې پروګرامونه په لاره راځي زموږ د افغانستان د بیوزله خلکو د لپاره او د بې سواده د لپاره چې دا سر اخلاص چې په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې په اوس حالت کې په شدت سره مشکل روانه ده او بل د افغانستان په هر حالت کې د یوې پیښې سره د مقابله نشي کولای. نو که د افغانستان د دغه وچکلۍ د لپاره او د دغه طبیعي پیښې د لپاره یو ماستر پلان جوړ شي نو ډیره ښه به یو داسې ارواپوهنه مابین سره چې د خلکو سر خلاص شي چې څه ورځ په ورځ د خراب لور ته روان یاست په دغه باندې سر خلاص کړي چې دغه اوبه په شمسیانو مه راپورته کوئ په برمیه مه وس او داسې برمی دي چې مثال د خبرې هغه په یو جریب ځای کې دوی درې څلور ځایه برمه والی ده. نو دا خو د مځکه داسې شکل جوړ سول لکه غلبیل. نو په غلبیل کې باره کړو به درېږي ګرد اوبه لاندې ولاړې یو څوک وستا د هلمند ولایت ته تاسو ګوري پخوا مځکو پر یو نیم متر باندې اوبه وي خلکو د اوبو د زیه سپازه وچه مځکې بیا زیه کوله مونږ د اوس په حالت کې دوی اداره کوي دي چې پر یو لس متر مو بنستا او ځینې ځینې هغه د شتې سیمې چې دي اخو به خیادي سل متر یو سل پنځه متر یو سل لس متر ته اوبر رسیدلې دي. مزاغ لري تاسو؟
بله بله ستاسو خبري اورو.
نو دا که یو ماستر پلان جوړ شي په ټول افغانستان کې یو قانون ورته جوړ شي یو طریقه ورته جوړ شي یو داسې خلک ورته وټاکي چې خاص د دې وظیفه دغه چې مثال د خبرې دغه برمی وڅاري د غمزه کې وڅاري دغه دشتونه وڅاري نو د افغانستان وبو پاینده کې ان شاء الله کنټرول سیوی مرسته د وچکلی سره تر یو حد پورې بار مقابله کولی شو. د اوس په حالت حالت کې تاسو ګوري چې مسلر څه وچکلی راغلی نه بیا موږ د اوبو سره په عذاب یو. اوس نو د هلمند جنوبي ولسوالۍ ګرمسیول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ تاسو وګوري دا د ګرمۍ په موسم کې چې د سرطان میاشت راسي په دغه وخت کې د خانشین خلکو د ګرمسیل د جن بالکل د جنوب خواته د ریګستان خواته دا خلک ګرسره مرکز ازرجو تل لشکرګاه ته راځي چې دوی وبنه لري. نو دا خو د دوی خپل د لاس ور پیښه ده ځکه چې دوی مزیک سره غلبیل جوړ کړی دي پر یو جریم ځکه باندې تباور وکړ څلور برمیول ولسی وی دي. نو زه د حکومت سم دا غوښتنه لرم او د نړیوال سم دا غوښتنه لرم چې په افغانستان کې به سیواجی ته ست غځي ته فکر وکړي په دغه حالت کې دوی باید نور لاسونه کې په دغه حالت کې باید موږ پرې نه دی ځکه چې موږ وس یو داسې حکومت هم نه لرو چې مثال د خبرې هغه دی په پښو ولاړ دی هغه دی په رسمیت پیژندل سوی چې موږ افغانان دغه بیا وسله پر دوی باندې تکیه وکړو موږ پر حکومت باندې تکیه نه شو کولای ځکه چې د حکومت خپل اوس خپل په پیسې کې پښه بنده ده چې د خپل ځان رسمي کې خپل ځان تر یو ځای ورسی. نو موږ د نړیوال جامعې څخه دغه هله ده چې افغانان په دغه حالت کې واځي پرې نه دي چې افغانان ډیر مجبور دي ځکه زلزلې هم ځپلې دي بارانونه ځپلې دي توپانونه ځپلې دي او بل خصوص وس دغه وشکلي خونه بيخي بد حالت رسول دي معلومه ده مين زولاړه.
ډیر مننه چې زنګم وای کور ودان. سلامت اوسې. اوس به وګورو چې زموږ میلمانه څه جواب درته لري. لومړی ډاکټر صاحب سعید دوی وای چې یو قانون دی ورته جوړ شي لیکن ډیر خلک بیا وایي چې دا کارونه کې یعنی ژور څاګان ونه کیندي نو دوی گزاره نه کیږي په خوای کوکنار کرل وس کوکنار هم په باندې د زمکو حاصل دومره نشته.
ګورې ساوان صاحب قوانین خو په افغانستان کې شته دی متاسفانه مونږ او تاسو د قوانینو د تطبیق په مسله کې مشکلات لرو. قوانین شته دي قوانین ناقص دي باید تکمیل شي خو هغه تقنینه قوا او ضرورت لري چې موږ تاسو اوس نه لرو هغه په خوانی قوانین هم چېشته دي هغه هم چې تطبیق شي یو ځای به ونیسي. هغه بل موضوع دا دی چې زمونږ هیوادوال اتکا ډېر په زراعت کې ده او هغه ډېره غیر معاصره زراعت کې. تاسو وګورئ درې دېرش فیصده زمونږ او تاسو د عوایدو له زراعت د کارخانه نه لاسته راځي او دومره اتکا او ډېر غیر معاصره زراعت متاسفانه زمونږ هغه د اوبو زیرمې ډېر متضرروي. مونږ او تاسو که پرمختللې زراعت هغه معاصره زراعت او اوبو لګونو ته مخ نه کړو مونږ او تاسو متاسفانه زمونږ او تاسو راتلونکي ډېر ښه نه دي. ګوري هغه زراعت چې مونږ او تاسو په افغانستان کې لرو ډېر اوبه ضایع کوي. د اوپن هغه د پخوانی طریقې زراعت چې دی 83% اوبه ضایع کوي. که مونږ او تاسو ګلخانهیي زراعت ته مخه کړو هغه د عمودي زراعت چې ورته وایي که مونږ او تاسو عمودي زراعت ته مخه کړو نو بیا کیدای شي چې ډېر اوبه نه ډېر په معاصره توګه استفاده وکړو او ډېر اوبه سپما کړو نو دا به اتومات توګه د اوبو زیرمې فشار کم کړي. دا متاسفانه یو مشکل دی خو خوشبینی هم شته دی په افغانستان کې په افغانستان په ختیځ ولایت کې په مرکزی ولایت په غزنی کې ډیر خلک اوس په خپل بودیجه کې کوچنی بندونه جوړوي د ډیر اولیه موادو نه کوچنی بندونه نه تنها دا چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي هغه د سیلابونو هم مخنیوی کوي د ځمکې هغه رطوبت هم لوړوي چې دا ډېر ګټور تمام شوی دی. اوس په ختیځ په ننګرهار کې مونږ او تاسو د هغه بیلګې شاهدان یو چې ډېر تر سلو ډېر کوچني بندونه جوړ شوي دي. نو زه د هیوادوالو نه دا تقاضا لرم چې اوس خو د اطلاعات او ډېر لاسرسی هم ښه شوي دي. اوس په انټرنیټ کې ټول معلومات شته دي چې څنګه مونږ او تاسو داسې تدابیر ونیسو کوچني بندونه څنګه جوړېدای شي. دغه معلومات ټول شته دي د زراعت په باره کې د معاصر اوبو لګولو په باره کې ډېر طریقې او حل لارې شته دي چې زمونږ هیوادوال
یعنې داسې طریقې شته چې زمونږ دا بېسواده کروندګر یې هم ورڅخه استفاده کولی شي او مصرف هم نه غواړي ډېر. منظور همدا دی؟
بالکل. مونږ په غزنی کې یو څو کوچني بندونه هلته جوړ کړل. زمونږ هیوادوال هلته راځي او ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی او دا څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په خپله قریه کې دا کاپي کړو. کنه زمونږ هیوادوال خو د لیک او لوست هم زمونږ هیواد کې متاسفانه مشکل دی خو دا مثالونه چې په هیواد کې شته دي له هغو نه باید مونږ او تاسو زده کړه وکړو. زمونږ او تاسو هیوادوال باید زده کړې وکړي او هغه باید په خپله سیمه کې د هغه تدابیرو نه کار واخلي او زراعت کې باید مونږ او تاسو تجدید نظر وکړو. د اوسنۍ زراعت او اویاري طریقې چې مونږ لرو دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري.
بله صاحب. سادی صاحب دلته یو بل مسله هم ده چې د اوریدونکو تر خبرو پورې هغه دا ده چې ډیرو موږ ته ویلي دي چې که یو څوک د اودس لپاره ضرورت لري اوبو ته نو هغه واټر پمپ یا برمه چالانه کې د یو بیلر په اندازه اوبه ضایع کړي. دغسې کارونه هم ځینې خلک کوي سره له دې چې مجبوره شوي دي چې د یوه جریب د دوی په وینا د اوریدونکو په وینا د یوه جریب لپاره درې څلور برمې ووهي او سره له دې چې دا وضعیت هم ویني لیکن بیا هم له دا ډول کارونو لاس نه اخلي. په کورونو کې به څنګه که چېرته قوانین هم وي او اجرا کوونکي خواهی هم وي څنګه به اجرا کیږي؟
ګوره متاسفانه زمونږ په هیواد کې اوبه مفت دي کنه که څه شی هر شی چې مفت وي هغه بیا خلک نه مراتوي تر اندازه یې ډېرې مصرفي ضایعات کوي. هغه د که اوبه باندې قیمت وضع شي بیا خلک د برق په مقایسه هغه بیا احتیاط کوي چې استفاده یې ونه کړي لکه برق وندې. نو مونږ او تاسو که په ښارونو کې دا مسله اسانه ده چې کنټرول شي او که قانون تطبیق شي په اطرافو کې هم دا مسله تطبیقیدای شي. که مونږ او تاسو میتر ولرو نو بیا خلک ډېر احتیاط کوي چې اوبه ضایع نه کړي چې اوبه ډېر مصرف نه کړي. نو دا امکانات شته دي خو متاسفانه د قانون د د پلی د تطبیق متاسفانه ضعیفه بنه چې مونږ تاسو لرو به دغه شای مخانی ولې ده متاسفانه.
سادی صاحب یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو مخکې د اقلیمي کانفرنس یادونه وکړه، په دې کانفرنس کې سږ کال چې په دوبۍ کې وو افغانستان لوري کوم استازي نه و، ځکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي، او حال دا چې تاسو فکر کوم چې اشاره وکړه چې شپږ یا څه باندې شپږ میلیارد ډالر له هغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې د اقلیمي تغیراتو له کبله ډیر زیانمن شوي دي، او افغانستان په باره کې ویل کیږي چې یو له څو هیوادونو څخه دی چې ډیر زیانمن شوی دی. حال دا چې افغانستان چاپیریال ته دومره ضرر نه رسوي لکه څومره چې د نورو له لوري چاپیریال ته رسېدلی زیان افغانستان ته اړوي. دا څنګه کېدای شي چې افغانستان په دې برخه کې خپل حق و وغواړي له نړیوالې ټولنې؟ هغه پیسې چې په دې برخه کې له هیوادونو سره مرسته کیږي هغه له افغانستان سره هم وسی. بله سدید صاحب،
مونږ داسې و چې مونږ ډېرې داسې جلسې درلودله د نړۍ سره، د اتحادیې اروپا اتحادیو سره. مونږ هغوی ته وویل چې دا اقلیمي بدلون چې دی زمونږ خلک متضرروي، او هغه حکومتونه لږ ضرر رسوي حکومتونو ته، او خلک ډېر متضرر کېږي. نو باید دا موضوع له حکومتونو له دریچې نه ونه کتل شي، باید مونږ او تاسو خلک په نظر ونیسو. او هغه زمونږ پیشنهاد دا و چې مونږ او تاسو باید پروژې یا د هغه لوکل این جی او چې مونږ ورته وایو، یا هغه این جی او چې په افغانستان کې کار کوي، لکه دغه یو این جی او ده چې له افغانانو چې په جرمنی کې اوسیږي پیسې تولوي، او په افغانستان کې کوچنۍ بندونه په دغه پیسو کې جوړوي. لکه داسې این جی اوګانو باید حمایت شي، حمایت مالی شي، چې نورې دغسې د پایداري تدابیر باید جوړ کړي او پلي کړي. او بله حل لارې داسې و چې اوس چې اوسنی حکومت تحریمونه سره مخ دی، خو بین المللي سازمانونه اوس هم په افغانستان کې کار کوي، لکه د خوړو او زراعت سازمان. مونږ او تاسو کولی شي چې دغه بودیجې چې د تغیر اقلیم لپاره دی، مونږ او تاسو دا د دغه سازمانونو له لارې افغانستان کې مصرف کړو، او پروژې پرې کړو، ځکه زمونږ او تاسو خلک نور نشي منتظر پاتې کېدلی، ځکه تغیر اقلیم زمونږ هیواد ډېر ځپلی دی. او دا حل لارې هم نه دی چې مونږ او تاسو منتظر شو چې حکومت څنګه کیږي او څنګه تصمیم نیسي. نو دا زمونږ پیشنهادونه و، خو متاسفانه په کانفرنس کې هم د افغانستان هم څوک شتون نه درلود، او په افغانستان کې هغه متخصص او کادرونه چې دی، او هم په اروپا کې په بل هیوادونو کې چې افغانان اوسیږي هغه متخصص دي، دوی هم را بدل شوي نه وو. دا متاسفانه یو مشکل وو. یو پریزنټیشن غونډې یو جلسه وو چې مونږ هم اشتراک درلوده، او خپل د افغانانو هغه تشویشونو او مشکلات هلته د یو ساعته پریزنټیشن په واسطه هلته مو وړاندې کړه. دا متاسفانه یوازنۍ لارې وو چې هلته زمونږ د افغانانو غږ رسېدلی وای. نور متاسفانه په دغه هکله دنیا هم څه نه وایي، او د افغانستان غاک متاسفانه دغه د رسمي غاک په دغه کانفرنسونه متاسفانه نه رسیږي، او دا یو مشکل دی. امیدوار یم چې په راتلونکي کلو کې دا مشکل حل شي، حداقل د افغانستان د متخصص او له جامعو نه یو شخص یا څو تنه باید هلته په کانفرنس کې اشتراک وکړي، او هلته د افغانستان تشویشونه، د افغانستان مشکلات هلته په ښه توګه نمایندګي وکړي، او هلته وړاندې شي چې یو لارې باید ولټول شي چې څنګه افغانستان دغه پیسو دغه بودیجې نه ګټه اخیستی شي. ځکه چې اوسنی حکومت خو مونږ او تاسو پوهیږو چې دغه مشکلات لري، او هلته داسې نه برېښي چې په نږدې راتلونکي کې دا حل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. خبری وکی آزادی رادیو ده تحصیل استودیو سرا وصلی است. فکر کوم چې دوی زما شاخ ناوري په هر حال یو بل اوریدونکی هم شته ور به شو دوی ته مهرباني کوي. آزادی رادیو ټلیفون یې قطع شو. خیر یو بل ته بمله نوبت ورکو که ژغ را مهرباني کوي. مهرباني ستاسي ژغ وساورو.
حبیب الرحمن زواک هم دا محل دا ایرانی هیواد سا
مهرباني کوي زواک صاحب.
نو تیر کال چې تیر شو ایران کې زلزله وسوله ډېرې طبیعي پیښې رامنځته شولې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا خواهش کوو چې داسې سیستم دې جوړ کړي چې زلزله کېږي دغه کېږي دوی ته دې خبر ورکړي او بیا دا کومه زلزله چې سوې ده دې ته دغه خلکو ته یو څه کومک وسي.
درست صحیح ده کومک وشي کور ودان. بل اوریدونکی هم که لرو نو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړئ. آزادی رادیو ده مهرباني. آزادی رادیو ده خبري وکړئ. خیر دوی لکه چې خبري ونه کړې ور بشو ملمته د شغلې سمون ټلیفون قطع شوی دی. سمون صاحب که زما ژغ اوري د رادیو له لارې نو ټلیفون ته ځواب وایست تخنیکي همکار به در سره تماس ونیسي. ور بشو ډاکټر صاحب سجید ته. ډاکټر صاحب فکر کوي افغانستان کافي اوبه لري؟ یعنی د اوبو په مدیریت سره د وچکالۍ له کبله د زیانونو کچه کمولی شي؟
متاسفانه زمونږ اوبه ډېر نه دي. په افغانستان کې داسې مفکوره دي چې افغانستان یو ډېر اوبیز او ډېر اوبه لرونکی هېواد دی. دا متاسفانه دا حقیقت نه لري. زمونږ اوبه ډېر متضرر ډېر داسې معروض دي په د وچکالۍ او د تغییر اقلیم له کبله دغه تاثیراتو څخه، ځکه چې کیدای شي چې یو کال مونږ او تاسو واوره ولرو او ښه ورښتلرو او په هماغه کال کې بیا زمونږ کارخانه او اوبو لګولو لپاره اوبه هم ډېر وي. زمونږ او تاسو ډېر اسیپنسي په داسې دی چې بیا وچکالي چې کله راشي متاسفانه بیا زمونږ هېواد او زمونږ ټول اقتصاد له هغه کبله متضرر کېږي. که مونږ او تاسو ټول بندونه هم جوړ کړو چې هغه یو ایدیال حالت دی او په اوسنۍ وضعیت کې د آسان عملي نه دی، خو که داسې فرض کړو چې ټول بندونه هم جوړ کړو بیا هم زمونږ هیواد اسې پذیری راټیټیږي نه، متاسفانه، ځکه چې زمونږ اتکا ډېر په زراعت کې ده او دا ښه کار نه دی. پراتونکو کې امیدواری شته ده، ځکه چې دا سه کومګه و تاسو وګورو پراتونکو کې معدن زمونږ او تاسو کېدای شي چې ډیر د اقتصاد یو غټه برخه جوړ کړی، نو په اتوماتیک توګه زمونږ تکات د وبونه کېدای شي چې لکزر لکشي. په معدن کې هم مونږ او تاسو د پروسس په خاطر اوبو ته ضرورت لرو، خو بیا د کرهنې په مقایسه ډېر اوبو ته ضرورت ونه لرو. نو خوشبینی هم شته دی چې زمونږ او تاسو دغه زراعت چې اوسنی زراعت دی ډېر غیر مؤثر دی، هغه د دنیا نه په موازی کې مخته لاړ شي او مؤثره شي. مثالونه یې په کابل کې شته دی چې خلک دغه ګرینهاوزونه جوړ کړي دي چې ډېر اوبه په کم اوبه کې تولیدوي زراعتي تولیدات، او په فراه کې هم داسې ګرینهاوزونه دي، په جلال آباد ننګرهار کې هم داسې ګرینهاوزونه شته دي چې دا دغه اولنی ګام دی چې د ښه زراعت لپاره. نو امیدواری هم شته دی، خو دا به ډېر وخت ونیسي چې مونږ او تاسو د زمونږ تکا د اوبو په منابع کو کام کړو.
بله صاحب. ډاکټر صاحب سدید، په دې وروستیو ورځو کې په لغمان کې ځنګلونو اور واخیست. په دې کال کې څو وارې دغسې پیښې وشوې چې د افغانستان په ځنګلونو کې اور ولګېدو او اکثره ډېر ځنګلونه ضایع شول. هسې هم افغانستان کم ځنګلونه لري. ستاسو په نظر د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ عموما چې موږ اورېدلی دی وایي کله ناکله خلک لاړ شي میلې ته په ځنګل کې اور ولګوي، یا ځین خلک په اهمیت نه پوهیږي ځنګل څومره اهمیت لري، د دې وچکالو سره څومره ارتباط لري، که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلکل، زمونږ او تاسو هیواد یوازې 2% له ځنګلونو نه پوښتي، هغه په افغانستان په ختیځ سیمو کې دی. نو ځنګلونه هم د اور اخیستنې هم طبیعي په طبیعي توګه اتفاق عمومي، هم هم په غیر طبیعي یا خلکو په واسطه بی احتیاطي په واسطه ځنګلونه اور اخلي. نو کله چې موږ او تاسو وچکالي ولرو، ځمکه هم وچوي، د ونې پاڼې هم ډېر وچوي، هغه په د ونې په لاندې برخه کې چې وي هغه بیا په ډېر یو کوچنی غونډه تودوخه هم داسې په طبیعي توګه هم اور اخلي. او کیدای شي چې متاسفانه زمونږ په هیواد کې زمونږ خلک هم ډېر بې احتیاطه دي، د هلته چې میلې کوي یا هلته کباب کوي او څومره هر شی چې خوري بیا هغه اور نه مړوي، هغه اور چې هلته پاتې شي له باد له وسیلې نه بیا بل ځای ته انتقالیږي او بیا هغه بیا یو د ځنګله اور پراخیږي. نو موږ او تاسو په پروسه کال او هم سږ کال د ځنګله اور درلوده، د مخنیوي پاکله باید ووایم چې هم خلک باید احتیاط وکړي او هم په غرونو کې د باران د اوبو د ذخیره لپاره باید ګامونه پورته شي. که موږ او تاسو د خاورې رطوبت ښه کړو د باران د اوبو په زیرمو په واسطه او هم هلته د اوبو ذخیره کړو د اور د مړ کېدو په خاطر، دا ستونزې تر ډېره حلیدای شي. په نورو هیوادونو کې په غرونو کې داسې سیستم موجود دی، د اوبو د ذخیره کولو سیستم موجود دی، هلته اوبه شته دي، بیا کله چې اوبه موجود وي دغه په اسانۍ توګه کولی شي چې اور مهار کړو.
بله سم اوریدونکي لرو، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني. او متاسفانه سم د استقامت شو، لکه چې خیر بل یو ته باور شو. تاسو له آزادي رادیو سره له استودیو سره وصل یاست، مهرباني.
مننه قربان استم، از عبد النفی افغانم د هلمند ولایت نه. تاسو سلامونه او د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه هیله ده. شاس
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه دا چې انځور درښتم کار د افغانستان کې ډیر یو افغانستان افغانان کشران مو خپل هیواد ته وځي او دا خاصه بیرته ایران یا پاکستان تللي و، هغه دا خاصه بیرته په زور ځکه باندې امبیاس افغانستان ته راتل کېدل. او یا په ډېر افغانان تقریبا چې د اوه میاشتې اتو میاشتې راهیسې په پاکستان یا د ایران په زندانونو کې ناست دي، چې هغه یې نه پرېږدي چې یا بل هېواد ته لاړ شي، په هغه هېواد کې خواري وکړي یا هم افغانستان ته بیرته راشي. نو دغه 2023 کال افغانستان لپاره بېخي یو خطرناک کال و. د الله پاک زموږ ټول افغانان مې لاسونه لا پکو، د الله پاک زارۍ وکړي چې دا راتلونکي 2023 کال زموږ لپاره ښه شي او د وچکالۍ نور ختم شي. او زموږ له حکومت هم دا غوښتنه ده چې خپل ولس ته د کار زمینه برابره کړي، هغه کومې دا مرستې که افغانستان ته راځي که چې دغه دغه شنې دا مرستې ورکړي، هغه باید چې په داسې یو لاره باندې وکارول شي. یعنې موږ د خپلو په دې سیمه کې چې وسیمه محترم دغه د سړکونو د ملي خیرات شته، باور وکړه چې مشکل د نادالي ولسوالۍ د شاول له سیمې سره مرکز پورې ده، 2 ساعته 2.5 ساعته لاره ده. که دغه سړکونه د کومې مرستې افغانستان ته راځي، که دا په دغه پروژې باندې ورکول شي، یعنې مثلا یا د رسم په جوړ شي سړکونه په جوړ شي، یا پر بلې داسې یو کار باندې واچول شي، هغه به دا غریبان ته مرسته ور ورسېږي. محترم ته یقین باور وکړه چې په نوزاد ولسوالۍ کې یو داسې مور سړی دی چې بېخي نوم دې نه اخلم چې بېخي ډېره دنیا لري، دا کومې مرستې دغه انبار و دغه چې د ځمکې لپاره ورکوي، یو بوجې غنم او دوه بوجې کیمیاوي سرې چې ورکوي. ته باور وکړه چې هغه سړي ته ورسېدل یو غریب کس دلغه سپاده سو. نو زموږ اول خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي، دا کومې مرستې چې د نور هوادو ته مشترزی باید هغه پر ابداس لار واچو چې باغه کې د افغانستان کې چې ځینې خاريني په 100% کې 10% کسان چې دی هغه یو څه کار برابر دي نه یو څه شی لري هغه یو 100% چې دا ګر دستوري دي
ډیر مننه یو پښتنه لته څخه لرم او بخښه لته څخه پښتنه لرم سش کال تر دې د ما پوری ورشتونه څومره شوی دی لدی به یو اندازه واخلو چې راتلونکي کال به څنګه وي د تیر کال په مقایسه یا د وړم کال په مقایسه څومره ورشتونه ډیر دي کم دي
مننه قربان سم اول تاسو لواز نه قربان سم چې ډیر وخت ورسته ما وردی او دوه مده درته په شش کال کې مطلق زموږ په سیمه کې دلته باران نه دی سوې ګر سره کې دی شاور په سیمه کې ګر سړی باران دی په نن سه شش کال چې کوم د ګرمۍ موسم تیر شوی تر اوسه په زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه دی شوی نو دا نه پاک څه وو غواړي چې دا نور جمع چې کوم پات دی تر پسرلی په چا نه پاک نور ورشتونه و کې تر اوسه خپل ته باران نه دی شوی
bale se ډیر مننه سلامت اوسه کورودان یو بل اوریدون کوم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
رحمان مخابل نه
مې مهرباني کوئ سب بله مهربانی
تاسو څنګه
پښتنه وکړه بخښش کوم تاسو شا جغم وسرازی وزیر مهربانی کوئ څه وایست مهربانی جغم یو څل وړ کی فکر کوم چې مایک موټیټ دی خیر قطع شو ور بشو سدید صاحب ته ډاکټر صاحب سدید دوی د ویل چې ساش کال دا وخت ورشتونه نشته په خو به د خلکو څویل چې په کوم وخت خصوصا د جدي په پایل کې چې واوري ډيري ووري شي او بارانونه وشي نو هغه کال بیا شوي آیا هم داسې ده کوم وخت ورشتونه ډیر ګټور دي چې وشي او بیا له غل مخې سړی اټکل وکړي چې راتلونکي کال به هم شوي له برکت ډک وي
ګورې سروان صاحب زمونږ او تاسو هیواد چې د نورو نه ډېر فائدہ اخلي تر باران په مقایسه نو کله چې مونږ او تاسو واوره ولرو که په جدي وي که په اخر په قوس وي دا دومره مشکله دا دومره لوی توپیر نه لري
مهم په شه دا ځینې وای چې وای کپ د کال په اخر کې یعنی د ژمي په پای کې واوره خصن ووري یا بارانونه ډیر وشي اغه نو بیا زر خصن واوره ژر ویل کیږي لیکن که په پایل کې واوره ووري شي او په نوري واوري ووري شي اغه پات کیږي په دې خاطر شاید دوی دا فکر کوي
بالکل بالکل دا موضوع علمي جنبام لري ځکه چې اغه ډیره ناسا واوره چې دا او لاندا واوره چې دا متاسفانه ډیر موثر نه دی ځکه چې زونګ هیواد د بناول نه لري چې وګ ذخیره کړي نو زغه ډیر زر ویل کیږي او په سر په ژمي کې په سر کې دا هغه واوره ده چې ووريږي هغه بیا داسې خشکا وچه واوره بیا ډیر پاتې کیږي او بیا ډیر دوام کوي تر دوبه کې دوام کوي په ارتفاعاتو په اندوکش پورتفاعات کې نو ساکال متاسفانه ولاین وینو نه په خلاف کې چې شوی وو چې ساکال باید افغانستان ډیر واوره ولري متاسفانه هغه تر اوسه پورې شوی نه دی داسې مدلونه د مشهور د اروپایي او نور هیوادونو مشهور پیشبینی مرکزونه نه په واسطه چې موږ او تاسو وګورو په افغانستان کې به په اخر په ژمي کې او په اول د پسرلی په لومړۍ میاشت کې به اورښتونه ولري داسې وړاندوینه اوس عام شته دي خو بیا هم ځکه چې د بلاونه لرو متاسفانه هغه د کسر د اورښت کسر چې موږ او تاسو لرو د واوره د کسر چې موږ او تاسو لرو متاسفانه هغه بیا لکه مشکل اشکاری چې هغه بیا پورا شي
bale sir ډیر زیاته مننه کور ودان د عبود مدیریت څیړونکو په جرمنی کې مش ډاکټر نجیب الله سدید او همدارس له شاغل نسیم سمون د عبو بندونو متخصص څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
تای پتا باندې پیدا کړ تر کما په هرس خپل رضا کړ چې مې نه ختای پتا پیدا کړي در کما په هرس خپل رضا کړي در کما په هرس خپل رضا کړي